Radio.
د سهار 5 بجې شوې. احمد شبریم دا سجل ډوب سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعت خبری مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه داعش د یاد اسلامي دولت سختري زړلې د کندهار د پرونی حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د کندهار ښار د نوي کابل بانک مخې ته په انتحاري برید کې لږ تر لږه 21 تنه ووژل شول او 150 نور ژوبل شول. طالب چارواکو د دې حملې د مرګ ژوبلو شمېر تر دې خورا لږ شولی دی. داعش ډلې د دې برید د مسؤلیت منلو تر څنګ ویلي طالبان په نقشه کړي دي، خو راپورونه ښیي چې په برید کې اکثره وژل شوي یا ټپیان شوي کسان ملکي مامورین وو چې د معاش ترلاسه کولو لپاره کابل بانک ته تللي وو. بلورته د امریکا لپاره د امریکا د متحده ایالاتو بخشي، بلورته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرنډیکر د کندهار پرونی انتحاري حمله وغندله او هغه وحشیانه وبلله. کرنډیکر پر خپل اکسپانه د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې افغانان باید پریښودل شي چې په سوله او له هر راز بیری پرته ژوند وکړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان په تیر مالي کال کې د وړم کال په پرتله 6% لږ صادرات لرل. دغه وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تیر کال افغانستان د 1,712 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي چې ډیره برخه یې پنبه، وچینځر، ممیز، ینجه، د ینجه تخم، پیاز، وچه او لنده میوه او زعفران وو. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت پر اساس په 1,402 میلیون کال کې افغانستان د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په ارزښت واردات کړي چې ډیره صادرات کړي چې ډیره برخه له ایران، پاکستان، تاجکستان، متحده عربي امارات او ترکمنستان څخه وو. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د سیشن بی پورس په یو تازه سروې کې وویل چې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د افغان سوداګرو اندېښنې په زیاتېدو دي. د افغانانو یو بل ډله پرون د پاکستان له پلاسوینه اسلام آباد څخه په الوتکه کې جرمني ته انتقال شوه. د جرمني د باندنیو چارو وزارت ډي پي خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې ژوند له خطر سره مخامخ وو. د جرمني د باندنیو چارو وزارت چارواکو نه دي ویلي چې په پرونی ډله کې څومره نارینه او څومره ښځې وي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته شاوخوا 3,500 افغانان د بیلابیلو پروګرامونو له لارې جرمني ته انتقال شوي دي. د اسرائیل د استخباراتو رئیس نن قطر ته ځي چې له هغو منځګړیو سره وویني چې په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د حماس له سختریزې ډلې څخه د یرغملو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. امریکا او اروپایي اتحادیې حماس یو ترهګره ډله ګڼي. په همدې حال کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر یو وار بیا پر فشار د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنه ښولې ده. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې تفصیل هم درکړو. دا سجل رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې په خبرونه کې ګڼو نړیوالو اپکور دنن افغانانو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو ژوره اندېښنه څرګنده کړې.
دوی که هر څومره ادعا وکړي چې ګویا دوی د نجونو د تعلیم مخالفه نه دي، اما عملا هیڅ ډول اقدام نه کوي او مختلفې بهانې لټوي.
په نورستان کې مو د مرستندویو ادارو په مرسته د یو شمېر ښوونځیو له ترمیم او رغونې خبرو. په کندهار کې د شاتو حاصلات زیات شوي.
دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخی وې، نو خو ښکلی اصل راته وکړه.
په نړیوالو موضوعاتو کې مو په غزه کې د اوربند لهسو خبرو. تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ګڼو نړیوالو مؤسسو او افغانانو په دې ژوره نه هیلي وشو ده چې بیا هم افغان جنو ته لشپژم ټولګي پورته د زده کړو اجازه ورنکړل شو. د حمل په لومړۍ نیټه طالب چارواکو په داسې حال کې د یو بل نوي تعلیمي کال د پیل لپاره د ښوونځي زنګ وکړنګاوه چې نه یې په مراسمو کې نجونو برخه لرله او نه یې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو کومه ژمنه وکړه. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې له زده کړو محرومې دي. تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې.
په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره هم مهاله د ملګرو ملتو یونسکو ادارې وویل چې سږ کال هم 1,400,000 افغان نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو پاتې شوې دي. د یونسکو په وینا دغو نجونو هیله لرله چې په نوي کال کې به له شپږمه ټولګي پورته زده کړو ته دوام ورکړی شي. په کابل کې د یونسکو دفتر پرون پنجشنبه پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل د نجونو محرومول د هغوی روح او روحیې ته د جدي تاوان سبب کیږي او د افغانستان د پراختیا مخه نیسي. د ملګرو ملتو د ښځو سازمان هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان نجونو زده کړې د افغانستان د ټولو خلکو د روښانه راتلونکي لپاره مهمې دي. باید په افغانستان کې د نجونو پر زده کړه بندیز پای ته ورسول شي. د سازمان همداراز ویلي چې د تعلیم لپاره د افغان نجونو د زده کړو پر حق ولاړ دی. د بښنې نړیوال سازمان هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبان باید د هر عمر نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه ورکړي او د خپلې تبعیزي تګلارې د اجرا کولو لپاره له بې ځایه پلمو ډډه وکوي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي چې د نجونو د زده کړې مخنیوی توجیه کېدای نه شي او زیان لري. د طالبانو د پوهنې وزارت نوې تعلیمي کال د کابل په اماني لیسه کې د زنګ په کرنګولو په داسې حال کې پیل کړ چې نه په مراسمو کې نجونی وي او نه د نجونو د ښوونځیو د پرانستنې یادونه وکړه. طالبانو څه باندې دوه کاله پخوا ویلي وو چې تر بلې خبرتیا پورې دي له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته نه ورځي. د نوي تعلیمي کال په پرانیستونکي غونډه کې د طالبانو د رئیس الوزرا اداري مرستیال عبدالسلام حنفي د عصري زده کړو په ګډون د زده کړو پر ارزښت ټینګار وکاوه او ویل هغه ملت چې تعلیم نوي کړی تل به نورو ته اړ وي او نورو ته محتاج ملت هیڅکله خپلواک کېدای نه شي. له همدې امله دوی اړتیا لري چې باید عصري علوم او ټکنالوژي ته لاسرسی ولري. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي او د ښځو د حقونو فعال شینکی کډوخیل د عصري علومو د ملاتړ په اړه د طالب چارواکو پر ټینګارونو شک څرګندوي. وایي
دوی که هر څومره ادعا وکړي او وښيي چې ګویا دوی د نجونو د تعلیم مخالف نه دي یا د عصري علومو د زده کړو مخالف نه دي، اما عملا هیڅ دا اقدام نه کوي او مختلف بهانې لټوي تر څو پورې مکتبونه بند وساتي او دغه بند ساتل د مکاتبو یو شانته په خلکو باندې اومني او ولس مایوس شي او وایي چې بس همدغه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د پښوال خبري اژانس د یو راپور له مخې طالبانو په تیر لمریز کال کې یوازې 3 نوي ښوونځي جوړ کړي خو د دې په مقابل کې 2,000 مدرسې جوړې کړې دي.
پر ښځو لګېدلې بندیزونه یو له هغو علتونو څخه دی چې د ګالوب په نوم نړیوالې مؤسسې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد بللی دی. په دې خبري مجلې کې به د ګالوب معتبر مؤسسې په راپور کې وړاندې دا واوري چې په نړۍ کې کوم هیواد غمجن او کوم خوشاله دی، خو سمدستي د دوو نجونو نظر د دوی د تعلیم په اړه.
ستاسو له پیغامونو
زه بشرا خبرې کوم. د کابل ولایت څخه مکتبونه نسته، دا دریم کال دغه دراغه مکتب ترک نه لري. زه خپل نه هم صنف کې ولم، په موږ چې طالبان راغله سکولونه بند شو نو تر اوسه زه په کور کې یم او ډیر بد غیزه اعتماد کړی چې دا مکتبونه بند کړ، ژوند بیخي را تنګ کړ.
نوی تعلیمی کال ته خلکو نوی هیلې درلودلې، ټول په دې ان باندې و چې په نوی تعلیمی کال کې به د نجونو پر مخ د زده کړو دروازه پرانستل شي. د نجونو هیلې همداسې هیلې پاتې سولې. له بده مرغه چې د نجونو پر مخ باندې د ښوونځیو دروازې بندې پاتې سولې او خلاصې نه شولې.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په تیر کال کې په داخلي بودیجه او د مرستندویو ادارو په همکارۍ د نږدې 60 ښوونځیو ودانۍ ترمیم کړي او په نورو برخو کې هم یو شمېر کارونه ترسره کړي دي. دوی په دې هیله دي چې په نوي پیل شوي کال کې به د تیر کال په پرتله زیاتې لاسته راوړنې ولري. په دې ولایت کې د پوهنې ریاست چارواکي په داسې حال کې د پرمختګونو او لاسته راوړنو خبر کوي چې دا د 3 کاله پورې کېږي چې له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر تعلیم بندیزونه لګېدلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وای په تیر لمریز کال کې په یاد ولایت کې په داخلي او د مرستندوی ادارو په بودیجه د نږدې شلو ښوونځي ودانۍ ترمیم کړي او زده کوونکو ته یو شمیر نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی تاج محمد مطمئن آزادی رادیو ته وویل
د داخلي بودیجې نه حتی 2 میلیونه افغانۍ په ارزښت ترمیماتي پروسې ترسره شوې دي. اته مکاتبو پورې یادونه کولی شو. داسې تر لسو پورې مونږ د موسساتو په همکارۍ ترمیمات ترسره کړي دي. شپږو مکاتبو کې مونږ د اوبو سیستم، د عصري تشنابونو او دغسې نور احاطي دیوالونو او نورو لوازماتو امکاناتو برابرښت دغه پروسه ترسره کړه. ډېرو مکاتبو کې تجهیزاتو پروسه هم تکمیل کړه.
هغه وایي اوس یې هم ډېرې ښوونځي ودانۍ نه لري، خو په دې هیله ده چې په نوي کال کې به په حکومتي بودیجه او د مرستندوی مؤسسو په مالي همکارۍ یو شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي او زیاتې لاسته راوړنې به ولري.
نوی کال لپاره امیدونه ډیر دي. مونږ هغه پاتې مکاتب ترمیم کو، په هغه باندې کار وکړو، هم د داخلي بودیجې نه هم د موسساتو د بودیجې نه جلبولو په اساس مونږ په دغه برخه کې کار کوو پرمخ ځو انشاءالله. ځکه هغه تیر تجربې کولی شي مونږ ته ډیر څه رازده کړي او هغوی ته مو سرلننه ټول امیریتونه مو متوجه کړي دي چې هغه نیمګړتیاوې باندې کار وکړي او هغې حل لپاره لازم اقدامات ترسره کړي.
د یاد ولایت اوسیدونکي بې وای د ښوونځیو د ودانیو جوړول او ترمیم ښه دی، خو غوښتنه دا ده چې باید له شپږم له لوړو ټولګیو ښځینه زده کوونکو او د پوهنتونونو ښځینه محصلینو ته د زده کړو او تحصیل زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې ولایت د ښځینه ډاکترانو، صحي کارکوونکو او ښوونکو کمی سره مخ دی چې نجونو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکولو پرته دا کمی نشي پوره کېدی او د هرې ورځې په تیریدو مخ په زیاتېدو دی.
موږ هم زرانه بخش کې د تعلیم دپاره ضرورت لرو، هم نارینهو کې ضرورت لرو. دلته موږ زنانه ډاکټرونه لرو، زنانه معلمونه لرو، زنانه بخشونو کې مثلا موږ یو تعلیم یافته ښځېونه لرو او موږ زموږ ژوند بیا هم مخکې نه ځي، خپل حالت کې بیا هم باقی پاتې، ځکه چې دا مشترکه علم او تعلیم دی چې هر یو بخشونو کې ضرورت شته.
خو طالب چارواکي بیا وایي په داسې طرحې کار روان کړی چې ورسره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې نجونو ته د زده کړو چاپېریال چمتو کړي، خو له ښوونځیو او پوهنتونونو منع کړی شوې نجونې او ټول افغانان دې طرحې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د نږدې 3 کالو په پوره کېدو هم دغه طرحه بشپړه نه شوه او نجونې لا هم له زده کړو او تحصیل بې برخې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
د ازادي راډیو سهارنی خبرې مجله کې د لوبو لړګره خبرونه لرو. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د پنځشنبه په شپه ناوخته له هند سره مسابقه وکړه چې په مساوي توګه پای ته ورسیده. د سیالۍ چې د افغانستان په کوربه توګه په سعودي عربستان کې ترسره شوه، دواړو لوبډلو پکې هیڅ ګول ونه وهه. د سیالۍ د آسیا ملتونو جام لپاره د لارموندنې د دریم پړاو په هدف ترسره شوه. افغانستان او هند به یو بل مسابقه هم د روان مارچ میاشتې په 26 نیټه د هند په کوربه توب د هغه هیواد په اندرا ګاندي لوبغالی کې ترسره کړي. افغانستان په دې مسابقه کې یوازې یو نمره ترلاسه کړه او په دې سره لا هم په خپل ګروپ کې په 4 مقام کې قرار لري. باید ویل شي چې د آسیا ملتونو جام د لارموندنې په سیالیو کې افغانستان له قطر او کویت هیوادونو سره هم سیالۍ ترسره کړې وي چې 8-1 په وړاندې قطر او 4-0 په وړاندې کویت ته بایللې وي. پرون په دې ګروپ کې قطر 3-0 په وړاندې کویت ته ماتې ورکړه. بل لور ته د لوبو له ډګره د کرکټ په اړه ټاکل شوی چې نن جمعه د هند غوره لیګ IPL سیالیو 10 پړاو پیل شي. د پیل سیالی د دفاعي اتلې چنای سوپر کینګز او رویل چیلنجرز بنگلور لوبډلو ترمنځ چې د چنای په شار کې به ترسره شي. په سرژني پړاو آی پی ایل کې اته افغان لوبغاړي هم په بیلابیلو لوبډلو کې لوبه کوي. آی پی ایل چې د کرکټ په لیګونو کې تر ټولو ستر لیګ شمیرل کیږي، دا ځل به لس ګډونوالي لوبډلې سره څلور اویا سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان درې لوبغاړي راشد خان، نور احمد او عصمت الله عمرزی د ګجرات ټایټانز، مجیب بوررحمن او رحمان الله ګربز د کلکته نایټ رایډرز، فصل حق فارقي د سن رایزر حیدرآباد، محمد نبی د ممبئی انډینز او نمین الحق بیا د لکنو سوپر جاینټس په لوبډله کې لوبیږي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په دې خبري مجله کې وړاندې به هم د افغانستان په اړه مطالب لرو، خو اوس به د قطر په منځګړیتوب او یا په قطر کې د هڅو په ارتباط تاسو په غزه کې د اورمن له هڅو خبر کړو. د اسرائیل د استخباراتو رئیس نن قطر ته روان دی چې له هغو منځګړو سره ویني چې په غزه کې د اوربن د ټینګېدو او د حماس له سخت دریځ ډلې څخه د یرغملو د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي. په همدې حال کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر رفح ښار، د غزې پر رفح ښار، د اسرائیل د احتمالي برید په اړه اندېښنه ښولې ده. جزئیات عصمت ساروان پراپور کې.
د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو دفتر پرون پنجشنبه وویل د دغه هیواد د استخباراتو رئیس دیوید بارنبه نن جمعه قطر ته ولاړ شي چې له هغو منځګړو سره وویني چې په غزه کې د اوربند د ټینګېدو او د یرغملو د خوشي کېدو هڅه کوي. د اسرائیل د استخباراتو رئیس به په دوحه کې د قطر له صدر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی او همداراست د امریکا د استخباراتو له رئیس ویلیام او د مصر د استخباراتي ادارې له مشر عباس کامل سره وویني. د دې کتنې هدف په غزه کې د اوربند په اړه خبرې بلل شوي. د غزې د جګړې څخه باندې 15 میاشتې وشي. دا جګړه هغه مهال پیل شوه چې د حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي بولي د اکتوبر په 8 پر اسرائیل په حمله کې 250 تنه یرغمل کړل. یوش مریار غمل د تیر میلادي کال په ورستیو کې د لندمحاله اوربند پترس کې د لسکونو فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشی شول. د غزې د روغتیا وزارت پر اساس چې د حماس له لوري اداره کیږي، په دې ترنګ کې تر اوسه پورې 2000 فلسطینیان وژل شوي دي. په همدې منځ کې د جرمني د باندنیو چارو وزیر انالنا بربوک پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل چې پر رفح ښار د اسرائیل د حملې د احتمال له درکه اندېښنه لري. د غزې نږدې 1.5 میلیون اوسیدونکو د اسرائیل د هوایی او مځکنیو حملو له لاسه په رفح کې پناه اخیستې ده. د نړیوالو له اندېښنو سره سره د اسرائیل صدر اعظم ټینګار کوي چې پر رفح به برید وکوي. له بلې خوا پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل شول چې په غزې کې هم د نړیوالو قوانینو رعایتېدو ته هغه سي درناوی وکوي چې په اوکراین کې غواړي، ځکه چې سلګونه زره فلسطینیان د خوراکي موادو له شدید کمښت او احتمالي کاختې سره مخامخ دي. په بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د مشرانو په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې اتحادیې له مشرانو وغوښتل چې هغو معیارونو ته درناوی ولري چې د ملګرو ملتو په منشور او نړیوالو قوانینو کې درج دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره راپور لمخې ګوتریش خبريالانو ته وویل د نړیوال بشري قانون ابتدایي اصل د ملکیانو خوندیتوب دی. بای ټول بیل د وګونو معیارونو په غسه کې پر اصول هغه سی ودریږي چې په اوکراین کې دریږي.
له خبرونو ور اخوا
د ګالوب د نړیوالې مؤسسې د تازه ټول پښتنې لمخې افغانستان په نړۍ کې تر ټولو غمجن هیواد پیژندل شوی دی. د خوشی په دې کلنی راپور کې فنلند په نړۍ کې د ووم ځل لپاره د تر ټولو خوشوي وادونو په ډله کې لومړی راغلی دی. افغانان وای نامناسب سیاسي وضعیت، بې وزلي او بیکاری، پر ښځو لګېدلې بندیزونه، د سیاحت او تفریح د امکاناتو نشتوالی د دوی د ناخوشیتوب علتونه دي. ارواپوهان ټولو ستونزو ته په کتو وای خلک باید خپله د خپل ځان د خوشاله کولو هڅه وکړي. نور په دې راپور کې
افغانستان یو ځل بیا په نړۍ کې د تر ټولو غمجن هیواد په توګه وپیژندل شو. د ګالوب موسسې د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 20 په نړۍ کې د خوښۍ په کلنی راپور کې د یوې نوې نړیوالې ټولپوښتنې پایلې خپرې کړې او ویلي دي چې افغانستان له 2012 کال راهیسې د نړۍ د ناراضي هیوادونو په ډله کې دی. دا ډلبندي د 2020 تر 2023 کلونو د منځنۍ ارزونې پر بنسټ شوي چې افغانستان په وروستیو درې کلونو کې په پرله پسې توګه د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد په توګه پیژندل شوی. خو دا وام کال دی چې فنلند هیواد د نورو هیوادونو په ډله کې تر ټولو خوښ هیواد کیږي. فنلند په شمالي اروپا کې پروت هیواد دی چې لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي او له ډېرې ښې ټولنیزې هوساینې څخه برخمن دی. دغه احصایه د ګالوب د نړیوالې ټولپوښتنې له پایلو ترلاسه شوې چې پکې د نړۍ د کارپوهانو له لوري د څه باندې 140 هیوادونو د اوسیدونکو د شاوخوا 1000 کسانو څخه پوښتنې شوې. له افغانستان وروسته لبنان، لسوټو، سیرالیون، کانګو، زیمبابوې، بوتسوانیا، مالاوی، استواتینی او زامبیا هم د نړۍ لس نور ناراضي هیوادونه دي. له فنلند وروسته دنمارک، ایسلند، سویډن، اسرائیل، هالند، ناروې، لوګزامبورګ، سویس او استرالیا هم له لومړي تر لسم مقامه د نړۍ په خوښو هیوادونو کې راغلي دي. په همدې حال کې بریتانیا په 20 او امریکا په 23 مقام کې ځای لري. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د خلکو د ناخوښۍ او خپګان لاملونه څه دي؟ د تخار ولایت اوسیدونکي پاریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل چې له ټولو اساسي حقونو او په ځانګړي ډول د کار له حقه بې برخې کېدل د هغې د خپګان یو ستر لامل دی.
د طالبانو د حکومت له حاکمیت وروسته موږ له خپلو کارونو منفک شو او کومې خوښې چې موږ درلودی په خپل ژوند او اوس یې چې کوم بندیزونه لګېدلي پر کورونو کې غمجنې ناستې یو. ټولې خوښۍ چې موږ درلودلی اوس یې نه لرو.
طوفان رهنوات چې د سیاره په نوم د یوټیوب چینل مسؤول دی او په کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل
مشکلی که وقت که خودم رنج
هغه څه چې ما زوروي هغه د افغانستان سیاسي وضعیت دی. کړکیچن والی دی چې په یو حالت کې نه دی او د افغانستان اقتصادي وضعیت دی چې روغتیایي بیمې د موټر بیمې ته پام نه دی شوی. همیشه د ټکی ته پام کوم که یو ورځ زما د کورنۍ غړی ناجوړه شي او زه د ډاکټر لپاره پیسې ونه لرم دا په خپله یو اندېښنه ده.
د کابل د دشت برچی اوسیدونکی غدیر تابش بیا د خلکو د ناخوښۍ او نارضایتۍ بل لامل امنیتي ستونزې او په امنیتي پیښو کې د دوی د خپلوانو وژل کېدل په ګوته کوي.
مشکلات د افغانستان
زه فکر نه کوم چې بل هیواد دې هم له داسې ستونزو سره مخ وي لکه افغانستان چې مخ دی. د بېلګې په توګه دوه میاشتې مخکې زموږ یو دوست په ترهګریز برید کې ووژل شو چې د کورنۍ لپاره یې دا د نورو ستونزو تر څنګ ډېره زیاته ستونزمنه وه چې د کورنۍ غړي او خپلوانې فلج او معلوله لاس او پښې پرې شي. دا د دې لامل کېږي چې خوښي د افغانستان د خلکو زړونو او ذهنونو څخه لرې شي. له بېلګې زه خپله چې لور مې څه کال هم ښوونځي ته تللو پاتې شو او هره ورځ یې په اوښکو او ژړا سره ده. د هغې افسردګي او رواني حالت پر موږ هم منفي اغېز پرې باسي.
د تابش په وینا د کورنیو لپاره د تفریحي مناسب ځای او امکانات هم نشته او کوم لږ امکانات چې په دې برخه کې هم وو د طالبانو په راتګ سره له منځه تللي. خو ارواپوهان په دې باور دي چې کورنۍ باید د امکان تر کچې هڅه وکړي چې په کور کې ځان ته د تفریح او خوښۍ فضا رامنځته کړي. ارواپوه حکمت الله صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اقدام به خاطر شاد زیستن
د دې لپاره چې خوشاله پاتې شي باید خپله کوشش وکړي، سایل او سیاحت وکړي. که بهر نشي تلای باید کورونو کې خپل ځان ته بوختیاوي جوړې کړي، نوې مفکوره پیدا کړي، ټولنې سره د ارتباط ډیر کړي. مسؤلیت منونکي دی اوسېږي باید ویره او ماته د پرمختګ مخه ډب نه کړي.
د ګالوب راپور په بیلابیلو هیوادونو کې د خوښۍ او د ژوند څخه د رضایت کچه ارزوي. د دې موسسې د خوښۍ کلنی راپور د ملګرو ملتونو د دوامدار پراختیا د حل لارو شبکې اکسفورد او د دارالانشا بورد په همکارۍ جوړ شوی. د راپور تولیدونکي د دغه ډلبندۍ لپاره له بیلابیلو شاخصونو لکه اقتصادي وضعیت په ټولنه کې د باور او عدالت کچه او همدارنګه په حکومت باندې باور او نورو شاخصونو څخه استفاده کوي.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي. که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي، زموږ پوښتنو ته باید جوابونه راکړي.
حق دی د خزو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې پورس د ماشام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه ل اساسي رادیو د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم اوریدل شي. د ازادي رادیو ډاٹ کام او ویب پاڼه ته کتا سو ورشي. هلته دا غوم راپورونو متن وسل شي چې د ازادي رادیو لاري د ورځې او شپې لخوا خبريږي. همدارس هغه مرکې چې په ازادي رادیو کې خبرو هغه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. همدارس یو شمېر ویډیوي راپورونه تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لیدلی شي او زموږ اونیس پروګرامونه هم هلته موندلی شي. د دې خبري مجلې په دې ورستیو کې کندهار ته مخه کوو. په کندهار کې سږ کال د مچیو د فارمونو شمیر زیات شوی دی. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست مسؤلان وایي تیر کال په دغه ولایت کې یو ویشت فارمونه وو، خو سږ کال دغه شمیر درې اویاو ته رسېدلی دی چې شاوخوا 50,000 کیلو شات په ترې ترلاسه شي. بلخوا د مچیو روزونکي وایي شات بازار نه لري او د پخوا په څیر په ښه بیه نه خرڅېږي. تفصیل په دې راپور کې
چیده یخ ده کنه موچه نوزی یخ خواجه ده تا چیده ده خالی دیده اوست
د تخار ولایت اوسیدونکو سید حنان د کلون رئیسی د مچوی روزنه کوي او دا محل د کندهار په دامان ولسوالی کې د مچوی فارم لري چې زرګونه مچوی په 400 صندوقونو کې ساتي. سید حنان وایي په یخ موسم کې په ګرم ولایتونو او د ګرمۍ په موسم کې په یخ ولایتونو کې د مچوی روزنه کوي چې سش کالې د دوهم ځل دی چې کندهار کې له مچویو اصل تولیدوي. د دپوینا سش کالې شات بازار نه لري او نه هم د پخوا په څیر په شبه خرڅیږي.
مونږ خو دلته کندهار ته په منی کې راغلی یو ریحان سیزن کې، نو دلته کندهار کې مو ډانډ ولسوالۍ کې مچۍ یخې وې، نو خو ښکلی اصل راته وکړه. خو مونږ د اصل لپاره مارکیټ نه لرو، مونږ اصل بازار نه لري. مونږ غواړو چې مونږ ته هغه اصل زمینه برابره کې مارکیټ جوړ کې چې مونږ اصل پکې خپل وپرولو.
میرزا محمد کندهار کې د شاتو یا اصلو یو پلورنځی لري چې پکې بیلابیل ډول وطني او بهرني شات خرڅوي. میرزا محمد وایي په خوای کاروبار شو او وطني شاتو ښه بازار درلودي، خو اوس یې خرڅلاو کم شوی دی.
اصل چې دی زموږ سره مختلف او شپږ اوه رقم اصل سره ستا چې هغه د مختلف ګلانو اصل جرا سره چې دا غوز دغه د جملې څخه مثال هم وطني ستاره سره هم یو دوه ګله قدر اصل چې دی درې هغه د بهرني چې د پاکستان څخه راځي چې افغانستان یې نه لري. او د پخوا په پرتله خو نسبت ټولو ته دا معلومه ده چې اصل چې دی اصل پلورم یو څه په بازار باندې هغه چې کم کاروبار درېدلې دي د اصل پلورم له سره کم سوې دي. خو ماشاءالله ډېر خلک اوس د کندهار ولایت مثال ډېر خلک ورسره ولت سوي دي، خوشي اصل ډېر خوشي، خصوصا بیا د ریحانو اصل.
په کندهار کې د طالبانو د کرنې اوبو لګولو او مالداری ریاست مسؤلین وایي سږ کال د تیر کال په پرتله د مچوی د روزنې په فارمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوس شمیر درو بیا تر رسیدي چې 50,000 کیلو شات به ترې ترلاسه سي. د دغه ولایت د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي کندهار کې اوس د سپانزي د ګلانو څخه هم شات تولیدیږي.
په کندهار کې پیل لپاره د پروش کال په پرتله سږ کال الحمدلله د مچوی په فارمو کې ښه د پام وړ تغیرات راغلي دي. پروش کال موږ تقریبا 21 فارمونه درلودل، نو سږ کال واړه او کوچني فارمونه تقریبا په کندهار کې تعداد یې 2 ته رسېدلی دی. د اصل تولید یې تقریبا د اوبوري او د کندهار د ځایي مچیو اصل د پروش کال پرتله هم زیاتوالی راغلی په اصلو کې. نو پروش کال موږ تقریبا 3,500 کیلو پر شات تولید درلودل، سږ کال د شاتو تولید اندازه 5,000 کیلو ته رسېدلی دی انشاءالله خدای کول.
په کندهار کې څو کلونه وړاندې په لومړي ځل د ریحانو له ګل څخه اصل تولید شوه، خو اوس د نور ګلانو څخه هم خلک د مچیو د روزنې لپاره کار اخلي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.